سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شي. حسین احمد زم تاسې د ازادۍ رادیو ته غوږ یست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د کرکټ نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې کتم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانه د تریاکو کښت خورا کم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشي توکي د نړۍ بازارونو ته وارديږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندي سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبانو اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکاناتو له منځه وړي، چې په ځانګړې د کورنۍ خزې ډېرې اخزمینې کړې دي. راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل، خو له میاشتې راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز پر عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي چې د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمر یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. د خیدارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې ادارې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی چې د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامن سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د اړو کسان سره مرستې کوي، خو له بلې خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنۍ روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چاشمې په ورځ په راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امین ګاندپور وایي هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبره کوي او هلته به پلاوی لیږي. نو په افغانستان کې د طالبان حکومت سره خبرې بل نږدې کینی او دواړو خواو سره ستونزې به هواري کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پیښور کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوسټ ته پیشاري ویل چې ما پرېږدي چې افغانستان ته پلاوی ولیږم. افغانستان زموږ همسایه دی، موږ یوه ژبه لرو، اوږده پوله لرو. پرېږدي چې هغوی ته ویم پاکستان کې څه روان دي، ځکه چې زما نه به کی خو غوی هي اس پر پروانه لري. تر دې وړاندې د سپتمبر په 8مه اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینه کې علي امین ګندپور په پاوز کلاکینه وکی کړی وی چې لاغ روسته له ساتونو رئیس بې درک وو او تماس سره نه نیول کېده. پر اسنه کې خبرې شوې وی چې علي امین ګندپور پورته کړو د نوموړي ورور په خپل یو بیان کې ویل چې علي امین ګندپور یوې غونډې لکېله برخې خسرو سبیرته په خورته رسیدلې ده. اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خونځي بمبار کړی چې له جګړې بيزای شي فلسطینانو پکې پناه اخیسته. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو په اړه لیکلي چې د پرون ورځې په دغه وای بریډ کې تلستانه مشر شي دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغه تل د حماس وسله بل ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز پنهخه کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې آل نصریات په نوم دغه خونځي باندې د بریډ له کبله د دوی شپږ کارکونکو وژل شوی دی. د ویلو چې دا پیخه کې د دوی د وژل شوی کارکونکو تر ټولو لوی شمیر دی. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشي انتونی ګوترش ویلي چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او ورسته خبرم د کرکټ البته د لوبو لډګر دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوتسال لوبډلې تمرینات د ازبکستان پر پلازمینه تاشکند کې روان دي. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په ازبکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبې ته درې ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې را پارولې دي.
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له کبله لس میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. او په دې خبرونه کې
راتلونکي ژمی را روان دی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو.
له کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي، نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي سازمانې وتړل شي. که څه هم تازه د دغو سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9 په خپل ایکسپانا په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12 په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللی او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چاره پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل:
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل:
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20 به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9 په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د بودیجې د کمښت له کبله له 11 میلیون ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخته وړلو لپاره 680 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا بیا لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 680 میلیونه څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې د خوراکي نخواندیتوب له کبله له 5 کلو کم عمره 2,900,000 افغان ماشومان له خوراک زکی سره مخامخ دي. تفصیل پر راپورک.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچه خپل مرسته د کال لومړی وسخه کمی کړ. د روان 2024 میلادي کال تر نیمه پورې موږ یوازې په دې توانی دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو او په ورته وخت کې 11 میلیونه هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندواره دي یا خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نه خوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې لا 350 زرو څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مختوړلو لپاره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 11 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او لمرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډیر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبیعي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوا د شکایت ترڅنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ اوسیدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره چې درلودل راتلونکی ژمی را روان دی او خلک لډېر مشکلات سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو ده نړیوالو نه چې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولی کړي خو بدبختانه په دې کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور دي نور مشکلات دي موسمي مشکلاتونه ډېر. نو په دې کې باید له خلکو سره کومک وکړي او موږ ورنه حدونه خپل کومکونه ډېر کړي او له خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلی په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډیره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلی که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هیوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پیران کې شمیر افغان کډوال وایي پرته لدې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه بانکي حسابونه د هویت هیواد د دولت لخوا تړل شوی دي. دوی ذاتوي چې لدې عملی ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي. سینو دوی دا اده هم کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسیدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلي دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي و، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ سوي دي.
الان چانتو از زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوی چې څښتن یې له هواده و تلای په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو. خو سیم کارتونه مو بند شوی دي، هم مو سیم کارتونه بند شوی او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وای د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولای شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره اوس له دې امتیاز نری برخمن. په ایران کې او بل افغان کډوال چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي هم مرته شکایت لري.
سیم کارت مې یو میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
پیران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی په نوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان احمد رضا رادان د وږې په شلمه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیونه افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2025 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه د واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاري، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښيي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
په غزا کې ژغورونکي ډلې وایي پر خوندزیو د اسرایلو په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا دا برید پر یو خوندزي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کړو. نور تفصیل د فرشتي صحاق په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرایلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو خونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 13 کسان وژل شوی دي. په داسې حال کې چې اسرایلی پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی خونځي 2 ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له برید هلته یوازې د وسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلې دي دا 5م ځل دی چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیری ورځې برید کې د ښځو، ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرایلو په 2 هوایی بریدونو کې د 2 شپږ کارکوونکي په نوسیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی په وجل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نورغړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوس په یو بیان کې ویلي چې د دې خونځي په ودانۍ کې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی، خو وړاندې یې د پای لپاره توضیحات نه دي ورکړي. خو وی ویل چې ملکی وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
شمالی کوریا نن پنجشنبه د لنډ واټن ویشتونکي سوبلاستیکي توغندیو د سمندر خواته توغولې دي. د اقدام څو ورځې وروسته ترغی کی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویل چې ل خپل مخالفینو سره د جګړې په خطر اټومي ځواک په بشپړ ډول چمتو کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جنوبی کوریا د پاوز په ول بیا ویل چې دغه پلاستیک توغندی د کوریا ټاپو وزمه او جاپان ترمنځ په سمندر کې لګیدلې دي. د جاپان صدر اعظم فیو کوشیدا خپل چارواکو ته لارښوونه کړې چې په سمندر کې د بیړۍ او الوتکو خوندیتوب یقیني کړي، خو سملاسي د توغندیو له کبله کوم زیان راپور نه دی ورکړ شوی. دغه توغندی د شمالي کوریا له پلازمینې توغول شوی او تر سمندر پورې 350 کیلومتره واټن وهلی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې بیا د نساجی، نخی او پشمی فابریکو لوبیا فعالیت سره لزګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. د دې فابریکو فعالیتونه چې د کورونې جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کال مخکې په ټپه درېدلې وو، اوس د 8 میلیون افغانۍ په لګښت سره بیا پیل شوې دي. د فابریکې په 1455 هجري شمسي کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې وي. نور تفصیل پر راپور کې.
دا ماشینونه تر څو کلونو وروسته یو ځل بیا چالانیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکونکي دی وایي:
زه ډېر خوشحاله یم، تقریبا موږ اوس دلته اویا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په آله سي تقریبا 2000-2500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو. که خدای کول اوس ماشینان فعاله دي، شمیره جوړوو، پټوان جوړوو او سان جوړوو، داسې تر څنګ غالۍ داسې نور شان سره جوړوو. موږ ډېر خوشحاله یو.
زه خود له په کار لګیا یو، الحمدلله متدی کار مزمه ډیره برابر ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله د لی په کار اخته یو. الحمدلله په د لی په خپل ملک مو خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشینونو په مرسته دوی له وطني پومبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته، روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشینونه به هم فعال کړي، چې د کال په اوږدو کې به تر 600 ټنه زیات پومبا پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 6400 ټنه پومبا د کال څخه دلته مصرفیږي. د کال څخه دلته موږ د دغه پمبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 40 میلیونه متر ټوکر موږ تولیدو. دلته تقریبا 10 قسمه ټوکر موږ تولید کړی دي او شاوخوا 250 قسمه دلته تار تولیدیږي، چې په هغه 50 قسمه اوس جوړ شوی دي. ټول ماشینان ترمیم دي، 400 ماشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي. تاسو کتلای سي ټول هر بخش تور تلای سي.
د نخي ترڅنګ پشمی نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړې دي. د پشمی فابریکې مسولین او کارکونکي وایي چې د 4 ماشینونو په فعالیتو سره دوی له وطني، خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالي تار، کشمیري پټو، توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي. محمد حنیف مبین د پښمی نساجی فابریکې یو کارکونکو وای د کال په اردو کې د زر ټنه وړوي په پروسیسره یو میلیون متر ټوکر تولیدولای شي.
پښمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بلاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړی څخه چې اکریل نومیږي داغه څخه موږ پکې استفاده کوو. نو موږ د خپل حیواني وړی څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو، یعنی دلته جوړو او خپل مراجعینو ته وړاندې کوو.
د کندهار نساجی نخیا او پښمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالی په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسي کمپنی لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورونی جګړو پر مهال فعالیتونه درېدلې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د پکتیا ولایت په ځاځیاریو پولیسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوج بستري زروختون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روختون کې ټول ولکه او 1000 ډالر لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغان اساسي درملنه او هغوی ته د باکیفیت درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې دی چې د روغتي خدمتونو د کمښت له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې کچه لا هم لوړه ده. نور جزئیات پراپورک
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لری پرتی سرحدي ولسوالۍ د سرګول کلی په سیمه کې د یو بهرمیشت افغان له خوا د ولک او 1000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټي اخستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیاي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانې مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهالي پرمختللې ټکنالوژي سمبال شوی او تر شپږو کلونو به ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سم د لاس اوس خو د مور او ماشوم د دینه پس به جرایي او اکسیرم پکشتا او لابراتوار د تر څنګ ورورو د دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ څنګ ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخ کې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیايي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکو نوید عزیز وایي
زازیاریوب ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چډیرا لوړ وو او د ورته ډیر شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسري روغتون جوړ شو، روغتون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرن وسایل سره. دالته د طبابت په برخه کې باید اسري طبي وسایل او تاسو شي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل
د پکتیا د زازیاریوب اوسیدونکو کې کلیوي خواد یاد روغتون جوړولو ته د مهم پرمختګ نظر ګوري. ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل د هم پکې وګمارل شي. د زازیاریوب یو بل اوسیدونکو محمد قاسم سالکوال
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ده، کاغه ډاکټران دي او بالخصوص کا ډاکټران دي زیګندون دي فاره د میاند او د ماشومانو لپاره سہولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګنتون د فعالیتونو ډیر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم روغتیایي خدمتونه غواړي. یو تنځایي اوسیدونکی حاجی مدیر خان وایي
500 کلونه پورتو مرخلک هغه که زنانه دي هغه که مردانه دي نغو کې دغه د فشار د شکر سوزه بیا اندازې ډیره د زړه تکلیف ورته ډیر لګیږي، بلکې ځوانانو ته سپینګیرو ته زنانه و ته د ساره دی او دی اصحاب تکلیفونه خلکو ته پیدا شوي دي، ویلې غربات سوندې دي جګرخونه دي.
د پکتیا په زازیاریوب کې داسې مهال یو خصوصي روغتون فعالیت پیلوي چې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه په نړۍ کې تر ټولو لوړه بللې ده. د اوچا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په هر سل زره زیګونونو کې 498 د مړینې پیښې رامنځته کیږي. خود عام روغتیا وزارت بیا په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې اندازه له یادو ارقامو ټیټه بولي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو زمونږه پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدلې. ملته مننه خو په خبرونه کې به دری خبری مجله تاسو ووري مایک خپل امکار ته ورکوم چې خپل خبرونه تاسو وړاندې کړي. خو
تشکر استاد جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است و وقت کابل.